السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دی نساج مليم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان فرخدا اسد او تکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وی په دې غړې کې بعد ایران پاکستان او دغه سینو ریپورټونه ووره تبصره او شنن هم لرو 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونه برخه ده خلومړي بعد دې سات خبرونه د فرخندا اسد نه ووره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي پاکستان وای د ایران اټومي تړون وروسته بعد دغه هیوا سره په یو شمیر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ د یو شمیر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوستا د وروستیو بدمنیو د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وو ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو او زیاته کړه
بلا برخه د سولی پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبری کرو ارتبه بلی دی چه چوار لسکاله و تاسی مقصر پی نایلام سیوی جنگی دی جنگ خاتمه ده حق پا احساس ورد
خوستا ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دې ولایت کې یوې خونړۍ حملې تر شپېتو کسانو ته امر جوبله اړولې ده پاکستان وای د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېر لارې پرانستي د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهي پورس ناوخت په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې په وخت ویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي سرتاج عزیز ویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمیر منصوبو لار هم هواره کړي او زیاته کړه چې اوس له ایرانه اقتصادي بندیزونه لری کیږي نو د پاکستان حکومت به د دغه هیواد سره زر تر زره په ځینو منصوبو کار پیل کړي په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی وو د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي دا غوښتنه تیر ورځ نه وخته په پیښور پرس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزی د اتلسمې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي کمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري تور باندې منزور کړي عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بل خصوص د ملالا یوسفزی سره چې کوم ده نو ملاقات وکړو نو دا مې ډیر لوی خبره ده
نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی د خپل کلیزی پر وخت په نړیوالو غږ وک چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي تاسو مشال ریډیو ته وګی امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې قرارداد مسوده وړاندې کړی چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصيلات پکې ورکل شوی وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بعد امریکا سفیر سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ کې بیانوي سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد بعد هغه محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځایونه سي چې نړیوال پر په ویانا کې صلاح شوی وو د قرارداد تا لوړان دي د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ تر لاسه دي په دې هیوادونو کې برتانیا جرمني فرانس چین روس او امریکا په خپل شامل دي سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړې ده چې له هغه پیسو دي د سیمې د بي ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو لری کېدو وروسته تر لاسه کوي دا خبرداري په داسې وخت کې راغلي چې سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بي ثباته کوونکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري جاری وساتي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو د نهې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواخ پیښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نهې په ورځ له بیت المقدسه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناک سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره خپور شوی بیان وایي چې د هیواد امنیتی کابینې په یو خلو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دا تړون رد کړی دی. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه دا خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. دوی د هغو شلو بهرنیانو په ډله کې وو چې د جولای په لسمه د منګولیا پولې ته نږدې نیول شوي وو. د افریقایي خیریه ادارې ویلي دا کسان چې د جنوبي افریقا، برتانیا او هند اوسیدونکي دي او د اردوس هوایي ډګر کې د ښکته کېدو په وخت نیول شوي وو. دا خیریه اداره دا هم وایي د چین حکومت ویلي په دې کسانو کې ځینې د یوې ترهګر ډلې او منه شوي سازمان سره تړاو لري. او اوس هم د کرنسیو بای او د موسم حال د احمد الله نه
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپی 55 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپی 60 پیسې او 112 روپی 90 پیسې. یو پاوند 155 روپی او 155 روپی 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 50 پیسې او 23 روپی 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 60 پیسې او 20 روپی 40 پیسې. یو افغاني 1 روپی 20 پیسې او 1 روپی 40 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي تړون وروستوای د اټومي وسلو جوړولو هر لارې پرې کړې شوې ده.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي لکه بلیستي مستخې د پولیو ناروغي د لمین سوړل لپاره د ساسکو ورکولو نوې منصوبه تیار کړې.
خپل یقین دار چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 50 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې بوارې چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې څومره لاس لري.
چې د ټول مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا کې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگون نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور او څنګه چې خبرونه کې هم تاسو ورېدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبري وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د یو شمیر حکومتي چارواکو د ملي شورا سره غړو سره یو ځای خوستا د رسته یو بد امنه د پیښو د قربانیانو له کورونو سره د غم شریکه لپاره تللی ول په دغه وخت ویل د سولې په عمل کې لمړی ګام او واغسته په دې اړه نور تفصيل درته پراتلونکو خبرونه کې دراورو او اوس بلال شو او د ایران د اټمی پروګرام په اړه یو ریپورت ورو پروند نړۍ د طاقتور هوادونو ایران ترمنس د ایران د اټمی پروګرام په اړه یو تړون شو چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅې ودروي او نړیوال به په دغه هواد لګول شوی ځینې بندیزونه لري کړي. د دې تړون په اړه نور حال د داود خټک په دې ریپورت کې ورو چې د ولسمشر باراک اوباما په غږ پیلېږي.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټمی وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شو. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د نهې پورس شوی اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې سه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمی وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمی وسلو په سر رامنځته شوی د دې لانجې د پر امن هواری په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې د کامیابی اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعت وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خبر شوی بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړکی اغه ګټه وکړه چې د لسی زراهي سي دښمنه نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیوال ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دي د درویشتو میاشتو د خبرو اترو رستو دی وی راځینامې ته ورسیدل. روحانی دا هم ویل دی لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بلچا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅ کا تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لویه پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلو په سر شوی دغه تړون ته کارپوهان خ او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکی او ډیپلوماټیکی مطالعاتو د مرکز ډایریکټر موسین میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوی لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حد خشي.
د دې ډیر امکان دی چې کدا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډیر شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته
ورسیږي. بلخوا یو شمیر سارون کې بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګشي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوی اغه د سل بلین ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړي غړي په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یا د دوی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکې چندي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړي شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځای دي. دی وایي د ایران صدر روحانی چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارې ووټ ګټلې دي به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
د داود خټک ریپورت مو اوریده. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون وروسته د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مختلفې خبرې مخې ته راغلې دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلري کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت ژباړه درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړی ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین څخه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمی پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمی صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد پر احتیاطوګه اټمی پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون چې کوم شوی دی په هغه موضوع کې پاتې کیږو. په امنیتي چارو او بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمي تړون وروسته له ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کولو وروسته به ایران سیمه ییزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره دا خبرې کړې دي چې تفصیل یې درته رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
د نه پورس په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم د کمی سلامتیه او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په ایران د پابندیانو خاتمه سره به پاکستان تیزی سره د توانای په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. پاکستان او ایران ترمنځ تجارت په اړه سرتاج عزیز وایي چې زموږ تجارت د 2 اربو نه تر 1.5 کروڑ پورې کم شوی دی، نو د پابندیانو خاتمه سره به په تجارت کې هم یو وار بیا زیاتوالی راشي. واضح دی پاکستان او ایران ترمنځ 3 کاله مخکې د ګیس پایپ لاین د خبرېدو یو معاهده شوی و چې پکې د ایران اړخ ته کار هم شوی و، خو په ایران نړیوالې پابندیانو له وجې دا معاهده د ځنډ ښکار شوی و. پاکستان کې د قدرتي ګیس کمی پوره کولو لپاره د معاهدې ته خاص اهمیت ورکړی کیږي او د لړ کې د ماهرینو وینا ده چې نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ جوهري معاهده کولو نه پس پاکستان له اسانه شوه چې په ګیس پایپ لاین منصوبې کار او تجارتي هلې ځلې وکړي او غواړي به چې په سر کې د ګیس پایپ لاین منصوبه سرته ورسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس اویل چې ایران نیک نیتی سره دا معاهده وکړه او هغې د خپلو غلطیانو نه سبق هم زده کړو. د ده په وینا چې معاهده کولو نه پس نه صرف به د ایران معیشت ته نوې موقع ملاویږي بلکې د پاکستان توانایي مسله به هم هواره شي.
زما خیال دا دی چې اوس خنډ په ګیس پایپ لاین منصوبه کې پاتې نه شو او کشته هم نو هغه تکنیکي مالی یا انتظامی کېدی شي، یا چې کوم د ایرانی ګیس نرخ دی چې پرې معاهده هم شوې وه خو موجوده حکومت پرې تحفظات لري او بیا به په دې خبرې کوي، نو دا قسمه معاملې شته. بل دا چې ایران سره به اوس پیسې راتلل شروع شي او موږ د ایران نږدې گاونډي ملکونو کې یو، نو خوراک یا نور شیان چې هغه ورته د پاکستان نه پکار دي هغه به دوی موږ نه اخستې شي.
حاصل کر سکے گا.
هم دی لڑکی د بهرنو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان سیاتوی چې پاکستان به اوس کیس پائپ لائن لپاره بهرنی ادارو نه مالی مرستې غوښتې شي.
پاکستان کو سو پورې مونږ اخلو نن دا به اوس مونږ لپاره آسان شي چې توانایي منصوبې ایران سره جوړې کو. هغه خپل ملک کې دنه چې ګیس پائپ لائن چې د اخرول له جو سي پاکستان ته راوړو او بیا هند ته بوزو او دې کې چې د انویسټمنت به هغه کولای شي او پاکستان نو چې نورمال کو نه وخت چې دې کې راشي. دې نه علاوه پاکستان کو ګوري دا دوه کال نه دلته وریږي چې وی ندی تلی ایران تا نو قیمت پرې وته دا ورته د سینور پاکستان پر سم هم تجارت کې دي شي نو بالکل دې سره به په خطې په ملکونو په تجارت باندې ښه اثر پرې وځي.
د فکر د ایران د تیرو دیاله سو کال راسي اقتصادي پابندیانې د ایران جوهري پروګرام له وجې لګېدلې وي چې غربي ملکونو په تور لګو چې ایران ایټمي وسله جوړوي خو ایران دا تور ردولو. په بیان کې شوی دا مهیده به د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې د یو قرارداد په صورت کې منظوريږي.
درابی اکرم خان رپورٹ مورید. په پیښور کې مدني ټولنه د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د سترګو اتلسمه کلیسا بخنه غواړم د ملالی یوسفزی اتلسمه کلیسا ولمانسله. په دغه د سپیره کې دوی د خبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملالی یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي سمله کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د ملالی د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالی یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
بوکس ناٹ بولٹس یعنی چې کتاب نه کې ګولې دې حواله سره نن دا پروگرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالی یوسفزی په اعزاز کې کوم قرارداد پروت او منظور کړل شوی نه وي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بالخصوص د ملالی یوسفزی سره نو ملاقات وکړو.
او خبریال شمیم شاهد دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالی یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالی یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالی فند ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملالی خو اوس یو سمبول دا ټول دنیا دا امن او سم دی وطن بچی دا دی وطن سره مین ساتي او برزې دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي ملالا فند هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټون کې ملالا یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه منځلي و خو په پیښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی اتلسمه سالګره 13 ورځ ول منځلي شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا د قانونو د اتحادی مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د معدنیاتو په اداره کې وسم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادی مشرانو وویل چې دا ما دنیا ته اداري کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربون روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. دا فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل چې چری صوبایي احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر زیولا کرزی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
دوه کاله دې حکومت او تیر حکومت کې شیشې غوندې آئینی غوندې هر سړي تر ښکارا نه اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه اوس نو بیا به د دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالونو راسې د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټیکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادیې یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته. اوس ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ای به ثبوت پیدا کړي. خو کرپشن شته، هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به انشاءالله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان وویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي. خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړي شوي دي.
موږ سره ډېر معدنیات دي، کرومایټ دا، گرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، ګولډ دا، په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نندر ته وایم چې دا په دې سره بغداد لیبرټی ټیسټ موږ کړو. بدقسمت نه دي دې په غلط پالیسیانو او دې سیاسي د بول وجه دا سېکټر تبا برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پښتونخوا د معدنیات وزیر ضیا الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي او یو ځایي عدالت د 1300 په ډیماند دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
د صحت نړیوالې ادارې WHO او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکو پرون په پېښور کې د یوې ناستې پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده. دوی زیاته کړه چې د راروان کال تر مې میاشتې پورې یې له یادو سیمو د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. نور حال د پېښور نه د زلاند یوسفزي په دې رپورت کې اورو.
د سپتمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کمه وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې به مونږ کمیونٹی نا کسان خلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر بھی هغه صرف د هغه 200 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو څاڅکو نه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلث کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 800 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو نو هغه ته هر سړی بیا غاړک دی او دغه ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 500 کلن کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس. نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګیلا کو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان الته ورسېد او مونږ ته دا ټارګټ ته چې ان شاء الله مونږ مې پورې دغه ما ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوو او سخ کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلی سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر ایجنسې، 2 د جنوبی او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبري وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې کړي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته بعد دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهه پورس په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې امن او تعلیم لپاره دی د ملال یوسفزی هلی ځلې په رسمي توګه اوستای. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د ایران د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ کې بیانوي. سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړې ده چې له هغو پیسو دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو د لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهه پورز له هغه 100 ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهه پورز د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د هیواد امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي. او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شي وو تمه د خپل هیواد ته ولیکل شي. د فرخنده اسد نه لند خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوه دی د ونیس خبرونه د رنگونو نړۍ. دا خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ل شمسي توانای نه چلیدونکې سولر امپلس 2 هوایي جاز په تاریخ کې تر ټولو لوی او بغیر له تاخیر د الوت نړیوال ریکارډ جوړ کړي دي. دا د هوا بازی په تاریخ کې تر ټولو اوږد او یوازنی الوت وو. د دې ترڅنګ له شمسي توانای نه چلیدونکې شیزونو کې دا تر ټولو لوی سفر وو. د ټول نړۍ غیر چاپیر د سفر په مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز مسلسل 138 غنټو سفر کړی دی. سولر امپلس 2 هوایي جاز پایلټ آندری بوشبرګ وای چې په ټول سفر کې سمندر وو. په هیڅ ځای کې جزيري او نورې ودانۍ نه ښکارې دي. خدا یو پرسکون سفر وو. دی وای چې ټول کارونه او نور سیه ډیر زیات پرم نو. سولر امپلس 2 هوایي جاز د نړیوال ریکارډ جوړولو لپاره په اتم پړاو کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایي ریاست پورې په بحر الکاهل پر سر سفر کړی وو. د یو پایلټ سیټ لرونکي سولر امپلس 2 جاز د اوږد الوت مقصد خلکو ته باور ورکول وو چې جدید الوتکې د هوایي سفر نوعیت بدلولی شي. خدا هوایي جاز ډیر ساده طریقې سره جوړ کړ شوی دی. سولر امپلس 2 هوایي جاز چې وزن یې 15000 پاوند دی له کاربن فایبر نه جوړ دی او په دې کې 10000 سولر سیلز لګیدلی دي. وایډ ویب پانی د سولر امپلس 2 شمسي هوایي جاز د الوت او پایلټ بوشبرګ دلچسپ معلومات خپاره کړي دي. وای پانه کې راغلی چې بوشبرګ د الوت په اخري پړاو کې ګینټیش مېرلی ځکه چې هغه غوښتل د جاز کاکپټ نه په اخري لمحو کې خوند واخلي. په دې ټول سفر کې بوشبرګ ډیر لږ خوب کړي خو له هغه باوجود اسابي تنوخ کار نو. بوشبرګ وای چې ډیر زیات خوشاله وو ځکه چې د 12 کال خواري وروسته یې د کامیابی ترلاسه کړې ده. د برتانیا فلکیاتو کارپوهانو ویلي دي چې په خلا کې یې داسې 15 تر ټولو لوی بلیک هولز معلوم کړي چې له دې وړاندې د ګیس او دوړې له وجې نه وي ښکاره شوي. د ناسا تر ټولو حساس خلایي دوربین نو سټار د دغه بلیک هولز توانایي اخراج ریکارډ کړی دی. د دغه لوی بلیک هولز کمیت د لمر سترګې په مقابله کې اربونو چنده زیات کیدی شي، او په دې اړه ویل کېدل چې دا ټول د لوی کهکشان په قلب کې موقعیت لري. ساینسدانان وایي چې د نوې موندنې نه د یوې خبرې اندازه لګیدلی شي چې په دې کائنات کې داسې نور په کروڑونو بلیک هولز موجود دي. د بلیک هولز په اړه ویل کېږي چې دا د ستورو د چاودنو له وجې جوړیږي، او دا دومره کثیف او لوی وي چې دې ته کشش ثقل له وجې رڼا نه رسیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا خلایي ادارې ناسا ساینسدانان د پلوټو سیارې ته نږدې شوی خلایي جاز نیو هورایزنز په کمپیوټر کې د خرابي لری کولو لپاره کوششونه کوي. دغه خلایي جاز به په راتلونکي اونۍ کې پلوټو سیارې ته ډېر زیات نږدې ورسیږي، او د دې وروسته به بیرونی نظام شمسي کې خپل سفر ته دوام ورکړي. دا خلایي جاز په 2008 کال کې روان کړل شوی وو، او تر اوسه پورې 15 ارب کیلومتره سفر کړی دی. په کمپیوټر کې خرابې لوجې د خلایي جاز رابطه پرې شوې ده، او ساينسي معلوماتو ترسیل هم ځنډول شوې دي. خو نیو هورایزنز خلایي جاز د پلوټو سیارې د 15 سپوږمو تصویر هم لګولې دي. د برتانیا کارپوهان وایي چې مسلسل ټرافیک شور له وجې د زړه ناروغۍ امکانات زیات شي. د دې مقصد لپاره ساینسدانانو په لندن کې له 2003 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې د هغه زړه ناروغانو شمیرې راغونډې کړې دي چې په هغه ځایونو کې اوسېدل چې پکې زیات شور وو، او په هسپتالونو کې داخل کړل شوي وو. په دغه ناروغانو کې د مرګ شرح د 94% زیاته وه. په دې کې د 15 کالو نه واخلي تر 40 کالو عمرونو کسانو کې د ناروغانو شمیره 15% او د دې نه زیات عمرونو کې د ناروغانو شمیره 9% وه. په جاپان کې تر ټولو اوچت غر ماونټ فوجي کې سیلګری به مفت وایرلس انټرنیټ استعمالولی شي. دا نوی سرویس به د 10 جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې وي. د جاپان یو ویب پاڼې رپورټ ورکړی چې د ماونټ فوجي په 8 ځایونو کې وای فای هاټ سپاټ به موجود وي. چارواکي وایي چې ماونټ فوجي په سیلګرو کې ډېر زیات مشهور دی، نو ځکه سیلګرو لپاره دا سرویس یې شروع کړی دی. چارواکي وایي چې دې سرویس سره به سیلګری کولی شي چې غر ته ختو او راکوزېدو پر وخت معلومات نورې نړۍ سره شریک کړي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. فلم ټرمینیټر تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.4 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم انسایډ آؤٹ په لومړي نمبر دی، فلم جوراسیک ورلد په دویم نمبر، او فلم ټرمینیټر جینیسس په دریم نمبر دی. بلکې د هند په باکس آفس کې مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر دی، اے بی سی ڈی 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د برتانیا مشهور فلم ډایریکټر ډینی بوایل نوې فلم سټیو جابز مکمل ټریلر خپور شوې ده. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل د بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په جون جوړ شوې ده. دا فلم د مشهور لیکوال والټر ایساک په کتاب جوړ شوې ده. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، د اپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد خودل شوې ده. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلمی اکټر مایکل فیسبندر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 نیټه مړ شوی وو. دا فلم به د روان کال اکتوبر میاشتې په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra.
We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave.
If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive.
The board believes you're no longer necessary to this company.
I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands.
Ladies and gentlemen, please welcome.
د برتانیا سینما نوی فلم لندن هیز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ګیرارډ بټلر او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د برتانیا د وزیر اعظم اخري مراسم لپاره د نړۍ یو شمېر مشران په لندن کې موجود وي. په دې موقع تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ مشران ووجني. د فلم لندن هیز فالن ډایرکټر د ایران بابک نجفی دی. دا د اولمپس هیز فالن فلم سیریز دویمه برخه ده. په هغه فلم کې د امریکا ولسمشر د قتل سازش شوی وو. فلم لندن هیز فالن به د راروان 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د هندی سینما مشهور اکټرانو رشی کپور او ابھیشیک بچن نوی فلم آل از ویل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی د ابھیشیک پلار وی چې په کور کې دننه دواړه مختلف نظری لري. په فلم کې په ټولنه کې د یوې کورنۍ ژوند او کور دننه رشتو ترمنځ تړاو په مزاحیه انداز کې ښودل شوی دی. فلم آل از ویل به د اگست په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عمر 60 سال رنگ گورا ساتوی فلم
ایسے بات کرتا ہے جیسے فورن والے تیرے لیے ویلکم کا بورڈ لے کے کھڑے ہیں.
ایک بیکری چلاتے ہیں جو چلتی نہیں ہے.
کیا کروں سکول کے باہر میں کیا املی کی گولی اور چورن بیچوں؟
ہر آدھے گھنٹے میں سوسو کرنا چاہتے ہیں.
کنارے کرو مجھے میک واٹر کرنا ہے.
یہ کہاں ہے
تیرے پیو نے اتنا پیسہ ادھار لیا ہے کہ اے ٹی ایم کی مشین اب اس آدمی کو دیکھ کے پیسے نہیں نکالتی.
کیا ضرورت تھی اتنا ادھار لینے کی؟
آدمی ایسا نہیں ہے جس کا پیسہ تیرے باپ نے نہیں پھسایا.
اور ان پیسوں سے اس کی ماں زیور بنواتی تھی تاکہ وقت آنے پر وہ کام آئے.
کہاں ہے وہ زیور؟
تم بالکل اپنے پاپا پہ گئے.
میں ان کے جیسا نہیں ہوں. ان کے جیسا بالکل نہیں. باتوں
کو تیری ہم نے چشمہ پہن لیا اندر جس سے تمہیں ہر رشتے میں صرف غلط چیزیں ہی دکھائی دیتی. اگلے ہفتے میری شادی ہے. Can you imagine that? دل میں ہے زندہ ہر گھڑی تو. میں اب واپس نہیں آؤں گی. It's over. ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو.
All is well. د هندی سینما مشهور اداکار سنی دیول نوی فلم محله آسیبا د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د کاشیناتھ سنگھ په مشهور ناول کاشی کی آسی باندې جوړ شوی دی. په فلم کې د پاکستان او هند ازادۍ نه مخکې دوه خودل شوی چې په بنارس کې د سند پر غاړه هندوان څنګه خپل مذهبي رسومات ترسره کوي او د دې نندارې لپاره مقامي خلک څنګه بهر ملکي سیلګری لوټ کوي.
City of Banaras, the city of Sufis and Sadhus, Yogas and Bogas. Assi Ghat, the famous ghat, makes in, take bath in this holy water.
महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा क्या?
मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ. गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है.
बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या?
नमस्ते. भाग यहाँ से.
थैंक यू. थैंक यू.
फाइंडिंग इट पीस हियर.
नो एक्चुअली फाइंडिंग द प्लेस हियर.
खबरदार जो किसी अंग्रेज अंग्रेजन को किराए पर रखा।
वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د دې پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقه واریت یا ډله بندۍ پر موضوع باس شوې ده. یو خو کې یو شمېر پاکستانی مدرسې په سخت دریځ او تشدد خورولو تورن دي، نو بل خو په دې هیواد کې د مذهبي فرقه واریت یو سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. دا خبرونه احمد شاه اسمی ستاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په سنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ. مدرسې په سنیا سر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو چې ده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دې کې کوم د سنی نصابونو د سرخلو کې تقریبا یو ډېر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دغه نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه، نو دغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه، د هغې نه دوی متاثره دي. او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتبی فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیاته یعنی اغیزه قربانی د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي، او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پورې کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندي تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سور ځانګړي وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د جبه په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګلباغ په مشرۍ لشکری اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسی کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه سره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو له خوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعاګانو نه دریږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډیر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاصه چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلی کې زلزلہ شو کې خلک پنجاب ته تللی وو، په بریلویانو پسې مونږ کړی وو، په هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هونځون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلی علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته ویل چې دا مشرکان دي، دیدونه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان، خلق ذهنی طور پر دونه منتشر دی چی څوک راکول ولای نه.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي، او دلته مونږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو، موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نوم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د یو ساتي نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوی ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژلسول. د دې مدرسې وایاند احمد الرحمن وای چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نو موري وای دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکوله کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې تکیږي، نه چاپل مسلک ته بد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دې د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپینګ سنټر دی، په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې دا هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې دا هغې نه د خیر لارې کوراویږي.
بل خو د همدې شهر په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نشته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نشته سوال رای د اختلاف.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه همدومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا موزه احمد شاه اعظمی پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د تاریخ پانا
دارا د پختونخوا صوبے زور نوم
بل احسان جو ہے دا لکا یو غنڈے و تو یا یو لوکی شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو دا غیب سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرامو غلو
دا پختونخوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادا دا سلطنت ہو پی خوار کو زبردست دے او غط ابدی دے دا گلن و خار
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپیٹل چی ہونا پی خوار ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجی